درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اندیم او د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټولو خصوصي پانتونونو ته اته څلوېښت ساعته وخت ورکړی چې د عامه ساتنې له ملي صدۍ نه ساتونکي وګماري کنه پانتونونه به یې وتړل شي. په هلمند کې د ازادي رادیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی د روح ته د دعا په مناسبت نن په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې ژورنالستانو او مدني فعالانو غونډې جوړې کړې وي. دا نور مسایل په دې خبرونه کې څېړو. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته اسدالله لودین دروري.
ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم عمران خان د همدې اونۍ په پای کې کابل تراشی. په پنشیر کې د ایمرجنسی روغتون د ډاکټرانو کاسټر موټر چپه شوی، اتلس کسان پکې ټپیان شوي. او ایران کې د القاعده شبکې دویمه درجه مشر وژل شوی دی. بشپړ خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان کابل ترازی. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي چې عمران خان به د دې اونۍ په ترڅ کې کابل تراشي او له افغان چارواکو سره به په بیلابیلو مسایلو وغږیږي.
د دې سفر په جریان کې به د سولې په اړه خبرې وشي، د اقتصادي، سیاسي، امنیتي او تجارتي همکاریو په پراختیا باندې به مفصل بحثونه وشي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سپتمبر په 15مه له عمران خان سره په افغانستان کې د اوربند ټینګېدو په اهمیت غږیدلی وو او هغه ته یې بلنه ورکړې وه چې کابل تراشي. عمران خان په 2013 کال کې د پاکستان صدر اعظم شو او تر دې وروسته دا کابل ته د نوموړي لومړنی سفر بلل کیږي. د افغانستان حکومت وایي پر کابل پانتون د برید تر هکون کې نیولې دی. دغه خبره د ولسمشر لومړی مرسیال امر الله صالح نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلې ده. ښاغلی صالح ویلي د برید تراه داسې یو کس دی چې درې کاله یې شریعتو پوهنځی لوستی او وروسته د حقانی شبکې د وغړي ثناءالله لخوا جذب شوی دی. نوموړي زیاته کړې کوم کسانو چې دا برید کړی څو هویتونه درلودل لکه داعش، حزب التحریر، طالب او داسې نور. وړاندې راغلی د برید تراه د پنجشیر اصلي اوسیدونکی دی او کورنۍ د کابل پل چرخي سیمه کې اوسیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا په خبر پانه کې د ښاغلي صالح دغه ادعا له حقیقت لرې یاد کړې ده. په پنشیر کې د ایمرجنسی روغتون د ډاکټرانو کاسټر موټر چپه شوی او اتلس کسان پکې ټپیان شوي دي. د والی ویان منصور عنابی ازادي راډیو ته وویل د ډاکټرانو دغه موټر سهار له کابل پنشیر ته پر لاره و چې د دالان سانګ سیمه کې سیند ته ولوېده. د پیښې لامل لا نه دی څرګند او د ټپیانو د روغتیايي وضعیت په اړه هم معلومات نشته. دا پیښه داسې مهال کیږي چې سبا د ټرافیکي پیښو د قربانیانو نړیواله ورځ ده. افغانستان کې له جګړې وروسته ترافیکي پیښې د ډیرو کسانو ژوند اخلي. د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې د واوري او باران له کبله د احتمالي سملاسي سیلابونو خبرداری ورکړل شوی. د هوا پیژندنې ملي ادارې پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې له شلو تر دېرش ملي مترو پورې باران او تر شلو ملي مترو واورې وړاندوینه شوې ده. د پلازمینې کابل په ګډون بیلابیلو ښارونو کې بیا عامو افغانانو د لومړنۍ واورې ورښت خوښي ښودلې او په نیک پالې نیولې ده. د سږني ژمي لومړنۍ واوره د تیر ژمي پرتله باندې میاشت مخکې ورېدلې ده. په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې نن هم د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وجلو د خواشینۍ غونډې او فاتحې ترسره شوې. د والی دوی د الیاس دایی وژنه غندلې او له مسؤولو چارواکو یې غوښتنه کړې چې عاملین یې پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. د بیلابیلو نړیوالو رسنیو هغو ژورنالستانو هم د دایی وژنه د افغانستان په ځانګړې توګه جنوبي ولایتونو لپاره یوه تشه یاده کړې ده چې د افغانستان له پیښو سره یې سروکار درلود. هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی وړمه ورځ د مقناطیسي ماین په چاودنه کې وژل شو او ورور یې مشتبه محمدي چې ځایي خبریال و ټپي شو. مشتبه محمدي نن له روغتونه رخصت شوی دی. د القاعده شبکې دویم نمبر مشر په تهران کې د اسرائیل د استخباراتي کسانو لخوا وژل شوې د القاعده دغه مشر عبد الله احمد عبد الله یاد شوې او نوموړی په 1990 کال کې په افریقا کې د امریکا پر دو سفارتونو د خونړیو بریدونو په طرح کولو تورن دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون راپور ورکړ چې عبد الله احمد چې د ابو محمد المصري په نوم هم مشهور و د 13 اگست میاشتې په 1 نیټه ایران کې د دو موټر سایکل سپرو لخوا وژل شوی. المصري د القاعده شبکې د اوسنی مشر ایمن الزواهری د ځایناستې په توګه یاد شوی. نیویارک ټایمز د استخباراتي سرچینو په حواله لیکلي چې المصري د امریکا په غوښتنه د اسرائیلي استخباراتو لخوا وژل شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیا دغه راپور په کلکه رد کړی او ویلي دي چې القاعده شبکې پورې تړلي کسان دغه هیواد کې نشته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماتې ونه منله، خو په سپینې ماڼۍ کې یې پرون د خبرو پر مهال وویل چې ښایي دی د سپینې ماڼۍ څوکۍ ترلاسه نه کړي. امریکایي رسنیو جو بایډن په دې ټاکنو کې بریالی بللی دی، خو جمهوري غوښتونکي وایي چې رایې دې له سره وشمیرل شي. د جمهوري غوښتونکو د رایو د بیا شمیرلو قضایي دعوه د اریزونا، میشیګن او پنسلوانیا په مهمو ایالتونو کې رد شوې ده. بلور ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې کورونا واکسین به تر اپریل پورې په پراخه توګه چمتو شي. ډونالد ترامپ دا اعلان پرون په داسې وخت کې وکړ چې په متحده ایالاتونو کې د 24 ساعتونو په ترڅ کې د کورونا مثبتې پیښې تر 1,500 واوښتې.
خبرونه مله ازادۍ راډیو نو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. و باور چی د افغانستان د کورنوی چارو وزارت ټولو خصوصي پانتونونو ته تسل اقتصادي وخت ورکړی چې د عامه ساتنې له ملي تصدینا ساتون کې وګماري. پر دې موضوع په ریپورت سربیره په کابل، لوګر، پکتیکا او هلمند ولایتونو کې نن د ازادۍ رادیو د وشل شوی خبريال محمد الیاس دایی د فاتحي مراسم پر ځای شول. په دې اړه به ریپورتونه ولرو. په کندوز کې هم ژورنالیستان راټول شوي وو او د ازادۍ رادیو د وژل شوي خبريال الیاس دایی روح ته دعا وکړه.
دې مخه موږ راټول شوو د کندوز ګڼ شمېر خبريالان، فرهنګي مسؤلین او همدارنګه د رسنیو چارواکي تر څو په دې اړه اندېښنه وښیي او همدارنګه د شهید دایی اروا ته دعا وکړي.
تابم باور چې د امریکا استخباراتي چارواکو افشا کړ چې د القاعده شبکې دوهم مهم مشر په ایران کې وشل شوی دی. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه هم لرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه پروګرامونه هم په دې سات کې خبرېږي. د افغانستان د کورنوی چارو وزارت ټولو خصوصي پانتونونو ته تسل به اقتصاد وخت ورکړي چې د عامه ساتنې له ملي تصدینا ساتونکي وګماري. د دې وزارت ویان طارق حریان ازادي رادیو ته ویل کچېری خصوصي پانتونونه دا پریکړه عملي نه کړي و بتړل شي. بلخو د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال ویلي پر کابل پانتونې د حمله طرح نیولې. نور حل فیروزا عزیزی راکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دوی خبره د لوړ امنیتي ګواښ له امله خصوصي پانتونونو ته د عامه ساتنې یعنی محافظت عامه له ملي تصدۍ نه د ساتونکو د ګمارنې لپاره وروستی وخت ورکړی دی. د دغه وزارت ویان طارق حریان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ټولو خصوصي پوهنتونونو ته په اجباري ډول 8 ساعته وخت ورکړی چې د خپل امنیت د ساتلو لپاره دولتي ځواکونه وګماري. ښاغلی آریان وایي دا وخت له نن څخه پیل سوی خو دقیق ساعت یې نه دی ښودل سوی. د ده په خبره که چیرې خصوصي پوهنتونونه دغه پریکړه عملي نه کړي و به تړل سي.
محافظت عامه سره هماهنګي او همغږي وکړي او د یو دو جانبه قرارداد په اساس خپل امنیت ټینګه کې هلته بشري نیرو شته دی، هلته مسلکي کسان شته دی چې د یو دو جانبه قرارداد په اساس تابعه کیږي او هغه اندېښنې چې د امنیت په برخه کې موجود دی هغه اندېښنې انشاءالله رفع کیږي او دا د اکادمیکو مرکزونو په مقابل کې دا یو اجباري مسله ده، خو د نورو خصوصي سکتورو پر وړاندې دا یو اختیاري موجوده.
د ښاغلي آریان په خبره ترهګرې ډلې په دې وروستیو کې هڅه کوي په هغو بنسټونو حملې وکړي چې په ټولنه کې رواني فشارونه زیات او د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې دولت کمزوری وښیي. ښاغلی آریان وایي دا مهال یو شمېر پوهنتونونه له دې امله تعطیل دي چې نوی ساتونکو وګماري. د تلسبی پانتونونو لړل د کاردان په نوم دی خصوصي پانتون امنیتی مدیر محمد عارف سروري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دولت بر تمام پانتونای خصوصي 48 ساعت وخت داده بود.
دولت موږ ته 48 ساعت وخت راکړی ترڅو د ام ساتل نه ساتونکو وګمارو. موږ د همدې لپاره مو په پانتون تعطیل کړی ترڅو خپل امنیتی برخه پیوړې کړو.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت هم د کورنیو چارو وزارت له دغې پریکړې هرکلی کوي. دا اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې نږدې دوه اونۍ وړاندې په کابل پوهنتون برید وسه چې 22 کسان پکې ووژل شول او تر 40 پورې نور ټپیان شول. طالبانو په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړی وو او داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې مسؤلیت منلی وو. خو تازه د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي چې د دغه حملې طرح نیول سوی دی. ښاغلی صالح نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دغه کس عادل نومېږي، د عارف زوی او د پنجشیر ولایت اوسیدونکی دی. د ښاغلي صالح په خبره دغه نیول سوي کس د کابل پوهنتون په شریعتو پوهنځي کې تر درېیم صنف پورې درس ویلی او د حقانی شبکې د ماهر غړي سناولالو لوري جذب سوی. هغه کس چې په کابل پوهنتون عادل نومي کس ته د حملې امر کړی و. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته په استول سوي لیکلي پیغام کې دا خبره رد کړې او پر کابل پوهنتون د برید مسؤلین یې داعش ډله او افغان حکومت بللی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل، لوګر، پکتیکا او هلمند ولایتونو کې نن د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی فاتحه واخیستل شوه. په دې مراسمو کې خبریالانو، حکومتي چارواکو او د خبریالانو د ملاتړ د بنسټونو مسؤلینو برخه اخیستې وه او د الیاس دایی روح ته یې د دعا لاسونه پورته کړل. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د تیرې پنجشنبې په ورځ په مرکز لشکرګاه کې د په موټر پسې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. رحمت الله افغان له کابل تفصیل لري.
د محمد الیاس تایی د مړینې د ویر ټغر غوړېدلې او په بیلابیلو ولایتونو کې د فاتحې مراسم روان دي. د شنبې په ورځ په کابل، لوګر، پکتیکا او هلمند ولایتونو کې د الیاس تایی د فاتحې په مراسمو کې سلګونو کسانو ګډون کړی وو. د فاتحې ګډونوالو ځواني مرګ دایی ته د دعا تر څنګ د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب غوښتنه وکړه. په کابل کې د الیاس دایی د فاتحې مراسم په قومي چارو کې د ولسمشر سلاکار جمعه خان اڅکزي او په کابل کې د میشتو هلمندیانو لالوري د کابل د څلورمې کارتې په شیرشای سوري جامع جمعه کې واخیستل سو. جمعه خان اڅکزي د فاتحې مراسم وروسته ازادي راډیو ته وویل:
په دې فاتحې کې زموږ سره په سلګونو کسانو ګډون کړی وو. شهید دایی صاحب د بیان د ازادي استوري وو. زه د خپل مظلوم او بیچاره ولس حواز تر مسولینو او چارواکو پر رسوي. د د په شهادت سره د بیان د ازادي پر خلل لاس نه نیول کیږي. د په شان په زرګون او کون نور ځوانان ست چې هغه د بیان د ازادي لپاره به کار کوي او د د نیمګړي هرمانونه به پرکوي.
په ورته وخت کې په همدې ورځ د کابل په گاوند ولایت لوګر کې هم د محمد الیاس دایی د فاتحې مراسم پر ځای سول. د فاتحې مراسم د لوګر د اطلاعات او فرهنګ ریاست، د لوګر د آزادو ژورنالیستانو ټولنې، د لوګر د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او خبریالانو له لوري نیول سوي وو. د فاتحې ګډونوالو د الیاس دایی د وژنې د غندلو ترڅنګ د پیښې د عاملینو د نیولو غوښتنه هم وکړه. پکتیکا پریس کلب او د دغه ولایت خبریالانو هم د الیاس دایی فاتحه واخیسته او د هغه په یاد یې شمع بلې کړې. د دغه ولایت د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسول خیرالدین زکی د دې پیښې د څېړلو غوښتنه وکړه.
د افغان دولت نه یو ځانګړي غوښتنه دا ده چې د دایی په نامه د په بیلابیلو سیمو کې په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې وسلور لارې ونومول سي ترسو خبریالان هم د یو ډول وطني احساس وکړي، د دوی درد احساسي، د دوی غم احساسي. او په ځمن کې مله دولت نه غوښتنه دا ده چې د الیاس دایی اولادونو ته د زده کړو زمينه سازي وکړي.
بلخوا په هلمند کې د دویم ورځ دا چې د محمد الیاس دایی د فاتحې مراسم روان دي. له دیولاندې په روزګان، ننګرهار، خوست، پکتیا، بغلان، کندوز او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د محمد الیاس دایی فاتحه اخیستل سوی و او ترڅنګ یې ګډونوالو د پیښې د څېړنې غوښتنه کړې وه. تېره ورځ په پکتیا ولایت کې واټ د الیاس دایی په نوم ونومول سو او همداشان وړمه ورځ په بامیان ولایت کې د هغه په یاد شمې بلې سوې. محمد الیاس دایی د تېرې پنجشنبې په ورځ په لښکرګاه کې د ده په موټر پسې د نخلول سوي یا چسپکی مین په چاودنه کې ووژل سو. د نوموړي وژل کېدل په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه سخت غبرګونونه راوپارول. تر اوسه کومې ډلې یا کس د الیاس دایی د وژلو مسؤلیت نه دی منلی. له دې وړاندې د تېرې شنبې په ورځ په کابل کې د طلوع نیوز د سیاسي خپرونو پخوانی ویان یما سیاوش هم په ورته چاودنه کې وژل سوی و. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په دې وروستیو کې په مدني ټولنو او بنسټونو د وسلوالو له لوري د حملو خبرداری ورکړی.
و موردل په کابل، لوګر، پکتیکا او هلمند ولایتونو کې نن د ازادۍ رډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی فاتحه واخیستل شوه. د الیاس دایی ویر تر دې هم پراخ و. په کندوز کې هم خبریالان راټول شوي وو او د وژل شوی خبریال الیاس دایی روح ته دعا وکړه. لا کندوز څخه زموږ خبریال اجمل آرین پرې تفصیل راکړي.
دوی نن په کندوز ښار کې سره راټول شوي وو او پر حکومت غږ وکړ چې د خبریالانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي او په دې اړه د نور غفلت نه کوي. په شمال ختیځ زون کې د افغان ژورنالیستانو د مرکز مسؤل رحمت الله همنواد الیاس دایی وژل کېدل ستره ضایع وبلله او زیاته کړه چې حکومت باید د هدفي وژنو مخه ونیسي.
د خبریالانو په مجموع کې د رسنیو د کور دا ستره اندېښنه ده چې ولې خبریالان په نښه کېږي او ولې خبریالان خشونت یا تاوتریخوالی سره مخ کېږي. چې په همدې موخه موږ راټول شوي وو د کندوز ګڼ شمېر خبریالان، فرهنګي مسؤلین او همدارنګه د رسنیو چارواکي تر څو په دې اړه اندېښنه وښیي او همدارنګه د شهید دایی اروا ته دعا وکړي.
په کندوز کې د ورانوس خصوصي تلویزیون مسؤل هدایت الله زیرمل هم د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دایی وژل کېدل وغندل او له چارواکو یې غوښتنه وکړه چې د دغې پېښې عاملان ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري.
د الیاس دایی وژنه او د سیاوش وژنه واقعا په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره یو ګواښ دی جدي. موږ له امنیت چارواکو نه دا غواړو چې د ټولو ژورنالیستانو د امنیت د خوندیتوب په هکله لازم چمتووالی ونیسي تر څو دوی په ډاډه زړه باندې وکولی شي کومې پیښې او واقعات چې په افغانستان کې تیریږي د خلکو ته راپور جوړ کړي او په وخت خلکو ته اطلاعات ورسوي.
په نوموړي ولایت کې آزاد خبریال رفیع الله هدایت د خپلو خبرو پر مهال وویل چې د جهل او تیارو لارویان د خبریالانو په وژلو سره نشي کولای خپل کرغېړن عمل پټ کړي او د بیان د ازادۍ مخه ونیسي.
خبریالان هیڅ ګوند پورې، هیڅ خوا پورې اړه نه لري، مربوط نه دي. دوی مستقل دي، خپل بېطرفانه توګه کار کوي او غواړي چې د ټولنې غږ، د خلکو غږ یا د حق غږ ټولنې ته او خلکو ته او نړیوالو ته ورسوي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې دواړو خواوونه چې خبریالانو باندې دوی بریدونه بند کړي.
په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی په داسې حال کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې وژل کېږي چې یوه اونۍ وړاندې په کابل کې د طلوع تلویزیون پخوانی خبریال یما سیاوش هم په ورته چاودنه کې له دوه نورو کسانو سره وژل شوی و. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
په هلمند کې د ازادۍ راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی وژنه په پراخه کچه غندل شوي. د ده کورنۍ، ملګري او همکاران د ده په مړینه ویرجن دي. هغه بهرني خبریالان هم چې الیاس دایی په مرسته یې د هلمند د وضعیت په اړه رپورټونه ورکول، د ده پر وژل کېدو سخت خواشینی دي. اندریو کولتی د دغه خبریالانو څخه یو دی چې الیاس دایی سره یو ځای کار کړی و. نوموړی یو آزاد خبریال او کاس دی چې په کابل کې اوسي. دی د استرالیا دی او لومړی ځل په 2013 کال کې افغانستان ته تللی و. کولتي لومړی ځل په 2015 کال کې په لشکرګاه کې له الیاس دایی سره لیدلی وه. ملالۍ بشیر له ده سره خبرې کړې چې الیاس دایی سره یې آخري ځل څه وخت لیدلی وه او هغه څه ورته ویلي وه. کولتي په ځواب کې داسې وایي:
team and colleagues about the loss.
زه ستاسو همکارانو ته تسلیت وړاندې کوم. کله چې ما دایی په 13 اکتوبر میاشت کې ولید، ویلی چې وروسته له هغې چې نوي تهدیدونه راته وشول، په ازادي راډیو کې زما مشرانو راته وویل چې کابل ته لاړ شم.
After the most recent threats he'd received, and you know, I know that wasn't, that was nothing new, but
زه پوهیږم دا تهدیدونه دایی ته نوې خبره نه وه، خو اخري ځل دی ځکه له لشکرګاه څخه نه شو وتلی چې د اکتوبر په لومړیو کې د لشکرګاه شاوخوا سیمو کې جګړه پیل شوه او سلګونو کورنۍ له دې جګړې تیښتې ته اړ شوې. ای په خپل کور کې له دې جګړې بېزیر شو، لسو کورنیو ته ځای ورکړی و. د په خپل کور کې د لسو کورنیو شپېتو غړو ته پناه ورکړه. د دایي کور دومره لوی هم نه و، او زه فکر کوم چې د یو ډول مسؤلیت احساسوو چې د دې خلکو په خاطر هلته پاتې شي. د دوی په خپل کور کې وساتل، د په روغتون کې له بستر ټپیانو سره هم مرسته کوله.
Abandon his wife and daughter and mother while things were
د نه یوازې دان غختل چې هغه کسان چې خپل کور کې پناه ورکړی و یوازې پریدي، بلکې نه غختل خپل میرمن کوچنی لور او مور پریدي او کابل ته لاړ شي.
I think that was a typical example.
دلته هر څه نه یوازې په ښار کې ډیر بحراني وو، بلکې دایي په کور کې هم همدا حال وو. دا د دایي د سخاوت یوه کوچنۍ بېلګه ده. د له خلکو سره په مرسته کې خوشحالي احساسوله.
تاسو پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له 2018 کال راهیسې د هلمند له لشکرګاه څخه د نړیوالو رسنیو 95% راپورونه د الیاس دایي له برکته خپره سوي چې د هلمند وضعیت راپور کړي او د خلکو غږ راپورته کړي. له ده سره د کار یو څو خاطرې راته ووایست.
دایي یو نو هاد ا لټ اف ریسپانسبیلټی آن هیز شولدرز، هی واز سرټنلی د نمبر
دایي په خپل وګو لوړ مسولیت درلود. د خپل کورنۍ مشر ورور وو او تر ډیره د خپل لوی کورنۍ لومړی نفقه ګټونکی وو. د نور ورونه هم لري، خو دی له مشرانو څخه وو. دایي د خپل ورځني کار تر څنګ زما غوندې خبرلن ته هم دا وړتیا په برخه کړې وه چې پر هلمند راپورونه جوړ کړي. موږ له یو بل سره رسنیز سیالي نه درلوده، ځکه زموږ د راپور ژبې بېلې وې او همداراز د رسنیو پلیټفارم مو هم بېل وو. د لموږ سره د کار په مهال تل ښې او له نورو بېلې کیسې راپورته کولې. ما په ځانګړې توګه په دې وروستیو کلونو کې له دایي سره لږ کار خوند
اخیست.
د ده ملګرو دی لیونۍ دایي باله، ځکه ډېره په لیوالتیا یې کار کوه او لږ څه په طبیعت حساس هم. ده په دې وروستیو کې د ژوند له تجربو ډېر څه زده کړو. ده ډېر زیار
ایست،
په سخته لیوالتیا یې کار کوه. دا هغه څه دی چې نشو کولای عادي ونیسو، ځکه ډیر خبرېلان ځکه خبریالي کوي چې دا یوه دنده ده او دوی خپلې کورنۍ ته نفقه پې برابرولی شي. خدایي داسې نه و، د تل له خپل کار سره مینه کړې او له زړه به یې کار کوه. هر راپور یې هغسې مسلکي کوو چې باید وشي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
له خبرتیا مخکیم په کابل کې د استرالیایي آزاد خبريال څرګندونه و اوریدي چې الیاس دایي سره د نړیوالو رسنیو لپاره د هلمند پاړه په یو شمیر ریپورتونو کار کړیو. الیاس دایي د پنځم به پورس د په موټر کې د ځای پر ځای شوی مقناطیسي بم په چاودنه کې وشل شو. زموږه غلا ازادي رادیو ناوړی زموږ خبرونه هر ورځ د سهار 9 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د امریکا د استخباراتو چارواکو افشا کړ چې د القاعده شبکې دوهم مهم مشر په ایران کې وشل شوی. نیویورک ټایمز د امریکایي چارواکو ویلي چې د القاعده شبکې دوه غړي د تهران په پاسداران سیمه کې څو میاشتې وروسته د اسرایلي استخباراتي مامورینو لوري وشل شوی. اسمت څاروانې په اړه ریپورت لري.
د امریکا استخباراتي چارواکو ویلي چې د القاعده شبکې دوهم مطرح مشر او د بن لادن کندش نور د تهران په شمال کې وشل شوی دی. نیویارک ټایمز د استخباراتي چارواکو په قول ویلي چې دا دوه تنه درې میاشتې وړاندې د تهران په پاسداران سیمه کې د امریکا په سپارښتنه د اسرائیل د استخباراتي مامورینو له لوري وشل شوی دی. د نیویارک ټایمز پر اساس عبدالله احمد عبدالله چې په ابو محمد المصري مشهور و په 1998 میلادي کال په کینیا کې د امریکا پر سفارت حمله پلان کړی و. په دې برید کې تر 200 ډیر کسان ووژل شول او نږدې 15000 نور ژوبل شول. د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د تیر کال په دوبی کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امریکا د تروریستي ضد عملیاتو په لړ کې ووژل شو. نیویارک ټایمز ویلي چې د تهران عملیات تر اوسه پټ ساتل شوي وو. امنیتي چارواکو ویلي چې عبدالله احمد عبدالله له 2003 څخه تر 50 کلونو پورې په تهران کې بندي وو، خو له 2015 وروسته یې د تهران په یوه شتمنه او لوکسه سیمه کې ژوند کاوه. تر دې وړاندې د سږکال په دوبی کې ایرانی رسنیو ویلي وو چې حبیب داود او د هغه د لور مریم په نومونو 2 تنه د تهران په پاسداران سیمه کې وژل شوي دي. د ایران مهر خبری آژانس د اسد په 18 راپور ورکړی وو چې په دې پیښه کې یوه موټر سایکل سپاره پر یوه موټر ډزې وکړې، څلور مرمۍ پر موټر ولګېدې او 15 مله سیمې څخه پر یوه بل تیرېدونکي موټر ولګېده. اته 50 کلن ابو محمد المصري د القاعده شبکې له بنسټګرو شمیرل کېده او ویل کېدل چې د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته به د القاعده شبکې مشر شي، خو د اسامه له وژل کېدو وروسته ایمن الزواهری د القاعده شبکې مشر شو. په 1989 لمریز کال د امریکا استخباراتي ادارې ویلي و چې حمزه بن لادن په ایران کې واده کړی دی. کلونه همدا موضوع مطرح و چې د اسامه بن لادن کورنۍ له افغانستانه ایران ته تللې او هلته اوسي. هغه مهال د اسامه د دوو زامنو سعد او حمزه نومونه اخیستل کېدل او ویل کېدل چې دا دوه کسان د القاعده شبکې په رهبرۍ کې مهم رول لري. درې کاله وړاندې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان له سی بی ایس شبکې سره په مرکه کې وویل ایران د القاعده غړیو ته پناه ورکړې ده. د دا هم ویلی و چې حمزه بن لادن چې اوس د القاعده شبکې مشر دی په ایران کې اوسي، خو ایران دا تورونه سمدستي رد کړل او سعودي د القاعده شبکې په تاسیس تورن کړ. د القاعده شبکې بنسټګر اسامه بن لادن چې په 2001 میلادي کال په نیویارک او واشنگټن کې د سپتمبر د 11 د تروریستي حملو طرح و، د 2001 میلادي کال په می میاشت کې د امریکایي ځواکونو له لوري د پاکستان په ایبټ آباد کې ووژل شو.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د منځنی ختیځ د څو هیوادونو په سفر وتلی. نوموړی په داسې حال کې یو شمېر اروپایي او نورو هیوادونو ته سفر کوي چې د امریکا اوسنی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د انتخاباتو په دغه هیواد کې د ترسره شوو انتخاباتو نتایج نه دي منلي. اسمت څاروان پرې ریپورت لري.
د امریکا د بندونو چارو وزیر مایک پامپیو پرون فرانسې، ترکیه، ګرجستان، اسرائیل، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته لاس ورزنی سفر په داسې حال کې پیل کړ چې د او تر یوه حده جمهوری پال ګوندې د امریکا د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ ماتې نه ده منلې. پامپیو د تیریونې د سه شنبه په ورځ هغه مهال سختونه وکړه سره مخامخ شو چې په یو خبري غونډه کې وویل د ټرمپ د ورسمشې دوهمه دوره به پیل شي. سره لدی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یاد دې هیواد تر ټولو لوی ډیپلومات د نوومبر د درېمې نیټې د انتخاباتو پایلې نه دی منلې، د هغو او هیوادونو په شمول چې دی ور روان دی د نړۍ اکثرو مشرانو منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ویلې ده. پامپیو له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل که بایدن ته یوازې وویل شي چې سلام دا د اعتراض ورنه ده، خو باید تیروتنه ونه شي چې موږ په یو وخت یو ولسمشر، یو خارجه وزیر او د ملي امنیت یو ټیم لرو. د پامپیو د دې سفر لومړی ټپال پاریس دی. هلته به د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون، بندنیو چارو وزیر ژان لی دریان او نورو چارواکو سره وبینی. له فرانسوي چارواکو سره به د خبري ستونزمنې وي ځکه چې فرانسا له اقلیم رانیولې له ایران سره تر چلند پوري پر یو لړ مسلو له امریکا سره توافق نه لري. ژان لی دوریان پرون د هغو راپورونو په اړه اندېښنه وښوده چې پر اساس یې ویل شوي وو چې ولسمشر ټرمپ غواړي له افغانستان او عراق څخه د ځواکونو د ایستلو بهیر چټک کړي. پامپیو له پاریس وروسته استانبول ته ځي چې مخکې تر مخکې له ترک چارواکو سره د نظر اختلاف پیدا شوی دی. دی د دې سفر په لړ کې له ترک چارواکو سره د کتلو پروګرام نه لري او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې وجه د مهال ویش ستونزه بللې ده. په قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو کې به د ده د خبرو د ایجنډا په سر کې ایران وي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم څلور نیمې بجې شوې. یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي له اسدالله لودین نه اورو.
ټاکل شوې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د همدې اونۍ په پای کې کابل ته راشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کابل ته د هغه د راتګ احتمال تایید کړی دی. د افغانستان حکومت وایي پر کابل پانتون د برید تر هکوونکی نیولی دی. دغه خبره د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح کړې او لیکلی دی چې دغه کس د شرایطو محصول و چې وروسته د حقانی شبکې د یو غړي لخوا جذب شوی، خو طالبانو بیا دا ادعا له حقیقته لرې بللې ده. په پنچیر کې د ایمرجنسی روغتون د ډاکټرانو کاسټر موټر چپه شوی او 13 کسان پکې ټپیان شوي دي. دا پیښه نن سهار شوې. د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې د واورې او باران له کبله د احتمالي سملاسي سیلونو خبر ورکول شوی دی. د هوا پیژندنې ملي ادارې ویلي چې دغه ورښتونه به تر راتلونکو 24 ساعتونو پورې دوام ولري. په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې نن هم د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژلو د خواشینۍ غونډې او فاتحې ترسره شوې. د القاعده شبکې دویم نمبر مشر په تهران کې د اسرائیل د استخباراتي کسانو لخوا وژل شوې دی او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماتې ونه منله، خو په سپینې ماڼۍ کې وویل چې ښایي دای د سپینې ماڼۍ څوکۍ ترلاسه نه کړي.
دوستانو، وړاندې په خبرونه کې حقیقت څه دی او تاندې څنګې دوه ونیس پروګرامونه لرو، خو مخکې له دې چې دې پروګرامونو ته ورشو په مکړې د دې سات سپورتي خبرونو ته ناجیا صافه یې دروري.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د والیبال د غوره لیګ سیالۍ پیل شوې. د والیبال د ملي لوبډلې روزونکي محمد یوسف صادق نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه لوبو پرانیسته تیره ورځ وشوه، خو کومه لوبه ترسره نه شوه. د ده په خبره نن به په لومړنۍ لوبه کې د سپین غر او نیګین لوبډلې سره مخ شي. یا د سیالۍ یوه اونۍ دوام کوي چې شپږو لوبډلو پکې ګډون کړی. د ښاغلي صادق په خبره د والیبال په یادو سیالیو کې له مرکزي زون څخه ام البلاد، له شمال زون څخه سپین غر، له ختیځ زون څخه چینار، له جنوب څخه بوست او له جنوب لویدیځ څخه هریوا ګډون کړی. د هرات دوه ټیمونه مشخص شول. دغه ولایت د ورزشي او بدني روزنې ریاست سرپرست احمد جاوید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل چې د بدن ښکلا فدراسیون دغه سیالۍ 500 کټګوریو کې ترسره شوې. په یادو سیالیو کې 80 لوبغاړو ګډون کړی. د سیالیو هدف د غوره لوبغاړو ټاکل او ملي سیالیو ته چمتووالی په ګوته شوی. یادې سیالۍ د جمعې په ورځ پیل او نن پای ته ورسېدې. او ټاکل شوی چې د انګلستان د کرکټ ملي لوبډله سویلي افریقا ته خپل سفر وځنډوي. نړیوالو رسنیو خبر ورکړی چې په سویلي افریقا کې هم د کورونا ویروس ګواښ زیات شوی او کېدای شي د انګلستان حکومت زړه ښه نه کړي چې لوبډله افریقا ته واستوي. د مخکینی جوړ شوي پلان له مخې انګلستان کرکټ لوبډله باید د نومبر 18 وړاندې سویلي افریقا ته ولاړه شي او هلته تمرینات ترسره کړي. تمه ده چې د انګلستان کرکټ لوبډله هلته درې یو ورځنۍ او درې شل اوریزي لوبې وکړي. د انګلستان کرکټ لوبډله په شل اوریزو یو ورځنیو او ټیسټ لوبو کې له سویلي افریقا مخکې ده. په شل اوریزو لوبو کې د انګلستان کرکټ لوبډله لومړی مقام لري.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د پنځشنبې په ورځ په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په نخښه شو. هغه 12 کاله په دې ولایت کې د ازادي راډیو خبریال. د افغانستان حکومت د رسنیو ملاتړو بنسټونو خبریالانو د هغه په نخښه کول غندلی. افغان حکومت دا د بیان پر ازادي برید بللې، خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو او خبریالانو بیا د دې پیښې څېړنه وختي وایي چې عاملان دي مجازات شي. خو الیاس دایی څه ډول یو شخص و؟ د هغه لویه هیله څه وه؟ کوم خطرات د هغه د کارونو پر وړاندې موجود و؟ دا او نور مهم مسایل مو د هغه له ورور مدثر دعوت سره د نن په خبرونه کې رانغاړل. دعوت صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته. لومړی تسلیت ومنئ.
ډېره زیاته مننه ژوندي اوسئ. تاسو ته هم سلامونه. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه. نیکې لی وړاندې کوم.
که زه یې د دایی صاحب د شخصیت نه راپایل کړم، دایی صاحب څه ډول یو شخص و؟
دایی هغه شخصیت هر چا ته معلوم و. هغه یو پیژندل شوی څېره وه، یو لایق سړی و، او خپل تر اوسه پورې ډېر سخت کار کوه. د هېواد په درد دردېدی، په داسې حال کې چې په هلمند کې اوس جګړو سخت زور اخیستی دی،